ازادي راډیو د نو دوستانو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې سپیده ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو دوی ورستي خبری مجله پات دی او په دغه لمړی کې زفرشته جلال زئی را سره امن الله امیرزای او زمانور ټولم کاران په ګړه ستاسی هر کله کو په دې خبری مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو د نن ورځې تازه خبرونه درته وړاندې کړو. جانقه الکوزای را سره په سټوډیو کې دی د دې ساعت مهم خبرونه لولي.
د کابل په هانتون یو شمېر محصلانو او استادانو نن مظاهره وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ایران لخوا د شاوخوا زرو افغان کوچنیانو ایستل له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او وسلوالو په پېښور کې د واکسین یوه خزینه کارکوونکي ووژله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د کابل په هانتون یو شمېر محصلانو او استادانو نن مظاهره وکړه او د هغه پریکړه پر خلاف شعارونه ورکړل چې د ټولنیزو علومو پوهنځي د رئیس پړه شوې ده. محصلان وایي د کابل په هانتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله او د دې پوهنځي استاد فیصل امین تیر ورځ د یو شمېر محصلانو د غوښتنې پر اساس چې د روړې نه خوړلو اعتصاب کړی و خپلو دندو لری کړی شول. د کابل په هانتون په سلونو محصلانو او استادانو په نننۍ مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې د دې پوهنځي د رئیس او د یو استاد د ګوښه کېدو پریکړه دې بیرته واخلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل د ایران لخوا په زوره د شاوخوا زرو افغان کوچنیانو د شړل کېدو د مسلې په اړه به د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شي. مسلم یار د ایران دا کار وغنده او له نړیوالو اصولو یې سرغړونه وبلله.
زه پیشنهاد لرم که روان یک شنبه ورځ ته وزیر د مهاجرو رو غوښتل شي عمومي مجلس ته، ځکه دا موضوع جدي ده. د دغې ستونزې د حل لپاره دوی څه کړي دي، څه کول پکار دي، او البته وزارت مهاجرینو واقعا دغې خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي شو که نه.
په هرات کې د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤول وایي ایراني ځواکونو تر زورو ډیر افغان کوچنیان د هغوی له کورنیو پرته په زوره افغانستان ته استولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دې راپورونو په اړه به جدي څېړنه وکړي. افغان چارواکي وایي هند له افغانستان سره د سلو میلیونو ډالرو تازه مرسته کړې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالخالق فراهي د والیانو په یوې غونډه کې وویل د دې مرستو له جملې څخه به 8 میلیونه یې سیمه ییزو حکومتدارۍ ته ورکړل شي. د ښاغلي فراهي په وینا له دې مرستو څخه به هر ولایت ته د دولتي ادارو د خلدیا په مقصد 2 میلیونه ډالر بیل کړي. دا مرستې د هغو 100 میلیونه ډالرو څخه دي چې هند د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د ارغستان په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې کې و پولیس وژل شوي دي. د ارغستان ولسوال حاجي عبدالغني ازادي راډیو ته وویل چې پولیس تېره شپه د دوو کسانو لخوا چې هغوی میلمانه کړي ول وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي چې حمله کوونکو له دوی سره ارتباط درلود. د هلمند ولایتي چارواکي وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې 13 تنه طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل په دې نښته کې یوازې یو پولیس ټپي شوی دی. طالبانو په دې پیښه کې د خپلو دوو ملګرو د وژل کېدل تایید کړی دی. له بلې خوا د جوزجان د امنیې قوماندانۍ د امنیت امیر سید زمان الدین حسینی وویل چې نن سهار د شبرغان سری پل په لویه لاره کې وسلوالو مخالفانو د پولیسو پر یوې پوستې حمله وکړه. 3 تنه پولیس یې ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن د پېښور ښار په لمنو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو یوه خزینه کارکوونکي په ډزو وژله. د پولیسو سیمه ییز مشر شاهد الله مشال راډیو ته وویل د پولیو د ټیم یو بل کارکوونکی ټپي شوی او د درملنې په مقصد روغتون ته انتقال شوی دی.
پولیو ټیم باندې په ښځو موټر سایکل والا ډزې کړي دي. نو یوه پولیو لیډیز پکې ځان بهت او یوه زخمي د هسپتال ته موړی.
د حمله په سیمه کې د پولیو د درې ورځني واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ وشوه. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ګډ امنیتي تړون سازمان غیر رسمي غونډه د قرغزستان په مرکز بشکک کې پرانستل شوه. د قرغزستان، قزاقستان، روسیا او تاجکستان جمهور رئیسان به د افغانستان پر حالاتو او له دې هیواد څخه په 2014 کال کې د امریکا پر مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړي. د ریل یا اورګاډي د هغې پټلۍ جوړولو پلان چې په لومړي قدم کې به روسیه له مرکزي آسیا او وروسته به افغانستان او د فارس خلیج سره ونښلوي د غونډې په اجنډا کې شامل دی. روسیا وای سوریه ته د اروپای اتحادیه د وسلو استولو د بندیز لری کول به په مستقیم ډول د سولې د کانفرنس د جوړیدو هیلو ته زیان ورسوي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پر سلا شول چې د سوریه مخالفانو ته د وسلو ختم شوی بندیز نوای نه کړي، خو یاغیانو ته د وسلو استولو په اړه سمدستي کومه پریکړه نه شوې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ارباکوف نن وویل مسکو د اروپای اتحادیه لخوا سوریه ته د وسلو استولو د بندیز په لری کولو خواشي نه ده. د اروپای اتحادیه تورونه کړه چې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پرزد د ټولو بندیزونو لګولو په کار کې دوه مخی کوي. د امریکا متحده ایالاتو له چین سره د ژورو پوځي اړیکو غږ وکړه او وایي دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیات متقابل باور او تفاهم لپاره مرسته وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ټام ډونیل یون نن په پیکینګ کې د چین له جګ پوړي مشر فان چانګ لونګ سره د کتنې پر مهال وکړه. او په عراق کې د وروستیو وژونکو حملو په لړ کې نن په تازه حملو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شول. پنځه کسان د بغداد په شیعه ګاونډ صدر کې د یو موټر بم په چاودنه کې او دوه نور په بمي چاودنه کې د بغداد په شمال ختیځ کې وژل شول. د دوشنبه په ورځ د بغداد په بمي چاودنو کې چې تر ډېره حده شیعهګان پکې بنښه شوي ول، لږ تر لږه پنځه اویا کسان وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساعت د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. پدې خبرونه کې نن په کابل کې یو شمېر محصلینو پیاده د ملي شورا تر ودانۍ پورې ولاړل او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس ملاتړ وکړ.
دوی لګیرو کړ رئیس نه غوړو، استاد نه غوړو، ناکامي نه غوړو، منګه بعد حتما کامیاب.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د رئیس دغه خبري به په تفصیل واوري او د کابل پوهنتون د نن بعد محصلینو او د ادارې ترمنځ پر دغه لنجه باندې د کابل پوهنتون له پخواني مشر سره خبري ولرو. په همدې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو په پاکستان کې د پولیو پر کارکونکو د نننۍ حملې له جزئیاتو هم خبر سي. د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې سیمه ایزو نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د سوریې په ارتباط د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر خبرو وروسته او په بلجیم کې د اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د وروستیو پرمختګونو حال درکو. خو د افغانستان څخه به رپورټونه پیل کړو. نن په کابل کې یو شمېر محصلین پیاده راوتلي وو د ملي شورا تر ودانۍ پورې ولاړل او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او د یو استاد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان دغه سولیز لاریون ته ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
مظاهره چې لسکونو کسانو پکې برخه اخیسته وه هغه وخت ملي شورا مخې ته پایته ورسېده چې د ولسی جرګې ځینو استادو ژمنه ورسره وکړه چې یو با صلاحیت پلاوی به په پوهنځي کې راپورته شوې ستونزې سیړي او د اساسي قانون او د لوړو زده کړو وزارت د قانون په چوکاټ کې به ورته د حل لارې لټوي. د کابل پوهنتون استادانو او محصلینو غواخ وکړ کچېرې غوښنه ورېدل سي په درسي احتساب لاس پورې کړي. له مظاهره کوونکو څخه دوه تنو یې ازادي رادیو ته وویل
مې وازنه هدف دې مظاهره ده چې موږ د خپل پوهنتون او د خپل پانتون دو استادان د ایسات اړه غواړو. دا څه نشي کېدای چې دوه نفر په خپل شخصي اغراض باندې یادا خواشي بده مو خو بس نور شاو پاسته باندې تندشي وي هغه راشي د نورو د اهداف او تدبیر د پر پانتون کې یو مشکل واچي او یو ماسل د پاسي یو لو یو مشر استاد ته توهین کوي حتی د میډیا په سوي باندې.
امریکا قرضای سپداده په صورت مطلق غلط است. پانتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواص قبول نشد، اعتصاب دائمی است. یک استاد پانتون در درس میره.
استادانو غوښتنه کوله چې په اکاډمیکو ساحو کې په ځانګړې توګه په کابل پوهنتون کې د کورنۍ او بهرنۍ لاسوهنې باندې شي. په کابل پوهنتون کې ستونزې هغه وخت رامنځته شوې چې د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې یو شمېر محصلینو ادعا وکړه چې په ټولګي کې ورسره د مور او مېرې چلند کیږي. وروسته له هغه چې چارواکو یې غوښتنه ومنلې نو خپل اته ورځنۍ د نه خوړلو احتساب ختم کړ. د دې احتساب یو ګډونوال حسین فکوري ازادۍ رادیو ته وویل
د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس محصلین توهین، تحقیر او ګواښل پر زده کوونکو تشدد کاوه. دوی له رئیس څخه له مشروع لارو خپلې غوښتنې ترلاسه کړې.
چارواکو له اعتصاب کوونکو سره ژمنې کړې دي چې ټول غوښتنې به عملی کیږي، چې و پکې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس فاروق عبدالله او د یو بل استاد فیصل امین ګوښه کېدل دي. خو ښاغلی عبدالله پرځان او استاد امین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا دوی تورونه په کلکه رد کړل او پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویویل په دې دسیسه کې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري. ښاغلی عبدالله ازادۍ راډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې د ګوښه کېدو خبر اورېدلی، خو تر اوسه ورته په دې اړه رسمي مکتوب نه دی ورغلی. تېره ورځ هم د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس په پلوي مظاهره وکړه. د سه شنبې د ورځې مظاهره کوونکو محصلینو او استادانو ویل که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو د کابل پوهنتون سربیره به یاد مظاهرې د ولایتونو پوهنتونونو ته هم وغځوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
کله چې رحمت الله افغان دغه رپورټ جوړاوه، په هغه وخت کې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي مشر ډاکټر فاروق، معذرت غواړم، د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله هم په دغه لاریون کې وو. او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې وضعیت اصلا څه دی او حقیقت څه دی، ښاغلی عبدالله داسې وویل:
منګه ایسو براز له طرفه زر نفر معسل لګو دکې دولس نفر نه کوم سی بومی دې منګه دغه محترم ملت دی قوم دی هزارې نه دغه پنځه مزمنو کې څلور مزمنو کې نه کوم سی بل دوی لړې سراز وکړه سره رئیس نس اول ارزو کې تج نظرم کې دوی نمرای نه وړه په پاس لغنه مشران جرګه راغله حشکاتو کې ولسی جرګه راغله صاحبون راغله دې دوی پرشې برسی کړې دوی دې کې مون منله خو وخت ورته پارچه تد نظر سپه دوی سبایی وی منگه مقایسوی غورو اصل هدف اوائلو که ثقافت اسلامی استاد نگوارو، اوائلو که اتا دوگو فقه ده جعفری گوخته استازان ده ثقافت و مضمون ده ثقافت توهین کبل و پسته ما چه استاد نه داسته حمایتو که لبارس دوگو برحق به ده دخل پاره دوی لگی رو کرد رئیس نگوارو، استاد نگوارو، ناکامی نگوارو، منگه باید حتما کامیاب شو مقایسوی تج نظر غورو و مانند دیده و بالاخره دوی مشران ای دوی وکیل صاحبان به جای دست درست فکر کی دوی تحریک کرده.
دا او د کابل پوهنتون د علومو د ټولنیز علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله، شغلی عبدالله په دې مسله کې د سیاسي کړیو د لاسلوردو مسله هم رد نکړه. د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلینو او د ادارې ترمنځ د غوړستیو پیښو ته په پام داسې پوښتنې پیدا کیږي چې آیا د کابل پوهنتون ته د سیاسي فعالیتونو لمن اوس غځېدلې ده؟ په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له یو پخواني رئیس او استاد پوهاند حمیدالله امین سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د شاغلي امین نظر پوښتلی دی چې آیا د سیاسي فعالیتونو لمن تر کابل پوهنتون رسېدلې؟ شاغلي امین وایي
سره چې اوس کابل پوهنتون د سیاسي فعالیتو ډګر ګرځېدلې ده. زموږ هدف دا و چې په پخوا وختو کې چې دا پوهنتون لږ ضرورت لدی حوادثونه لري وساتو. په دې کې هېڅ شکسته تاسو پوهېږي چې موږ دلته خارجي هیوادونه دي، دا هیوادونه هم په پوهنتونونو کې متاسفانه چې ګوتې وهي، دوی هم دلته خپل ځان ته اړتیا لري او اهداف لري.
که لږ په تفصیل ووایي خارجي هیوادونه چې تاسو اشاره مورته وکړه،
بله
دوی څنګه لاسوي؟
پوهنتونونه د علم او د پوهې مرکزونه دي او په واقعیت کې د ټولنې مخ جوړوي. په دې لحاظ زموږ ګاونډي هیوادونه لکه ایران مخصوصا او پاکستان هم تر یو حده پورې دوی دوه غواړي چې په پوهنتونونو کې لار پیدا کړي او دلته نفوذ پیدا کړي. خصوصا ایران هدف دا ده چې په کلتوري مسایلو کې او په علمي مسایلو کې نفوذ ولري. ایران کابل پانتون په کتابخانه کې خونه لري، هغه ته اتاق ایران وایي. په دې کې دوی غونډه لري، سیمینارونه لري، شاگردان راغواړي، هغه باندې کار کوي، له استادانو سره کوي، په دوی باندې کتابونه ویشي، حتی په دوی باندې پیسې ویشي.
استاد، دغه ورستۍ جنجال چې رامنځته شوی د اجتماعي علوم په پوهنځي کې، د دې اصلي ریښه څنګه ده؟ محصلینو اعتصاب کړی وو، هغوی اتهام ورد کړی چې د پوهنتون رئیس تعصب لري، ژبنی تعصب، قومي تعصب او مذهبي تعصب.
یو شی خو به زه درته وایم چې له هغې تجربې نه چې زه لرم، ایمانن تاسو ته وایم چې دغه استاد هم زه پیژنم او دغه رئیس هم زه پیژنم. یعنې دواړه رئیس لغه شریف او رئیسان نه ده چې واقعا له ما سره امکار کړی و. هغه وخت چې رئیس ما او اوس هم کار کاو بخواله مانه هم کار و یعنی یو لاغه خو رئیسان نه د مخمات سړی دی تشنج نه خوښیږي یو لاغه رئیسان ده په ایمان تاسو ته وایم چې دغه فیصل استاد یو لاغه خو ځوانان نه و چې موږ به تل دا تشویقاوه چې دی لوړې زده وکړي او دا وکړي زه تاسو ته وایم چې په دې کې هېڅ قصه د استاد او د شاګرد نشته دا مطلق یو سیاسي حرکت دی فقط د یو ډلې لخوا دا ترسره شوی تاسو ښه پوهیږئ چې شل کسه شاګردان دي او دا شل کسه د یو ډلې خلک دي د یو ژبې خلک دي او د یو قوم خلک دي نو دا خو چته واضح خبره ده چې ټول په باندې پوهیږي چې دا ګوري فیصله د مجلس استادانو یو رقم ده فیصله د ډیپارټمنټ یو رقم ده فیصله شورا د پوهنتون یو رقم ده فیصله د مشرانو جرګې یو رقم ده فیصله د ولسي جرګې یو رقم ده او فورا دوی تحسن کوي ځي هلته کینی او خپلې خولې ګنډي او قالینې اوار قالینو باندې پراته دي او په موټرو کې ورته ډوډۍ را ځي ډوډۍ خوري هغه فلم برداري ده او میډیا راغواړي او هغه کوي او بیا رئیس جمهور دوه کسه ورته رالیږي بیا وزر ورته کوي د دوی ټول خبرې مني دا خو دا ټول یو سیاسي حقیقت و او متاسفانه چې رئیس جمهور دغه فشار ته تسلیم شو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه دواړه استادان چې لرې سول دغه پوهنځي نه دا ناحق لرې سول؟
په قطعي صورت نه حق لري سوال په قطعي صورت. تاسو دا رقم پوهنتون نه لیدلی دي چې په دنیا کې څومره لري لیدلی چې شاګردان لاړ شي هلته تحسن کوي او دی وایي چې زه رئیس نه غواړم. اوس د رئیس شته کول تاسو فکر کوئ په دنیا کې د شاګردانو وظیفه ده؟ دوی شته کوي همدا رقم کارونه په نوره دنیا کې هم کیږي.
دغه محصلین وایي موږ ته بله لاره نه و پاتې پرته له دې چې احتساب وکړو.
نه لاره نه غواړي. ګوره لاره ته نشته. تاسو هغه خپل چینل باید تای کوي. تاسو باید دغه عریضه هغه ته وړاندې کوي. معلوم ده خبر ده چون منطق پکې نو اصلاسی خبره داده. یعنی دوی هیچ ادعا نه لري اصلا ادعا چې د سیستم ادعا چې دوی وکړي ادعا نه لري. دوی چې دلته فساد ده دوی وایي چې دلته تعصب ده دلته دا دی له څه درکه دغه استاد ورته وایي چې دغه د پارچې دغه د استاد دغه د شاګرد.
خلاصه داسې ستاسو نظر دا دی چې دغه دوه استادان د پوهنځي د سیاسي فشارونو لاندې
کاملا ډېر یو سیاسي مطلق سیاسي حرکت ده او ډېر یو نامعقوله حرکت د ما په نظر نامناسبه حرکت و چې دا ترسره شو ډېر بد تصمیم و چې متاسفانه ونیول شو.
د کابل پوهنتون یو پخانی مشر او استاد پوهند حمیدالله امینو د دغه مسالې د لا تفصیل لپاره لطفا تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. په دغه پاڼه باندې تاسو بشپړ معلومات ترلاسه کولای شئ.
آزادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر او بجو پوری لایو په مستقیم ډول اوریدلای شئ. خو که تاسو کورنو کې انټرنیټ لري نو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر وخت واورئ. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس www.azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د 15 منیټې پورې په ټول افغانستان کې ډیر زیات مرکزونه پرانیزي او د افغانستان د مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې دوی په چارو کې مداخله نه کوي. جميله ظریف له کابل رپورټ لري.
د دې جرګې دوه تنغړي حضرت شاه نورستانی او ګل احمد اعظمي وویل چې که په ټول هیواد کې د نوملیکنې مرکزونه پرانستل نشي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې ولاړ شي.
د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو موجوده مرکزونه بس نه دي. د مثال په توګه په ځینو ولایتونو کې یوازې د کارتونو د ویشلو یو مرکز دی چې د خلکو رسیدل ورته ډیر ګران دي.
که د انتخاباتو سیستم همدا ډول روان وي لکه اوس چې روان دی نو هیڅکله باید په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت تمه ونه لرو. همدا اوس په هر کور کې سلګونه کارتونه موجود دي. په خپل مانوي صاحب یو ورځ دلته مونږ ته وویل چې کارټول لارې زمونږ په مخ وتړل شي نو ښایي چې تقلب وشي او یوازې رنګ کولای شي دغه ستونزه حل کړي. دا انتخابات شفاف نه دي او دا کارتونه هم چې ویشل کیږي یو اضافي کار دی.
د رواني اونۍ په پیل کې د کابل او ټول ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل تمه لري شاوخوا 4 میلیونو نویو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه وویشي. د کمیسیون چارواکو وویل د پخوانی انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسد د میاشتې په پنځمه نیټه به په ټولو ولسوالیو کې هم د مرکزونه پرانیزي.
تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به موږ په درېسه افغانستان کې 341 مراکز د نوملیکنې لپاره ایجاد کړو. دوستان د نه په مشرانو جرګه کې او نه هم د خلکو استازي په ولسي جرګه کې په دې برخه کې اندېښمنږي. زمونږ په داخلي چارو کې د کوم نفعات مداخله نه کوي. دا د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل ماموریت په کوم شکل ترسره کوي.
ټاکل شوی ده په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی دوهم مرستیال نن وویل چې د لازم مدیریت او د لازم څارنې د نشتوالي په خاطر په تیرو لسو کلونو کې اکثره عملي شوي پراختیایي پروژو ښه نتیجه نه ده ورکړې. کریم خلیلی نن د سکتوري وزیرانو او والیانو د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د افغانستان د تیر لسیزې اقتصادي پرمختګ د قناعت وړ نه دی. اسدالله لودین په دې ارتباط رپورټ لري.
د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وایي په تیرو کلونو کې پر پراختیایي پروژو د دولت څارنه کمزورې وه او د دې پروژو په پلان جوړونه کې هم بې غوري شوې. ښاغلي خلیلی د سه شنبې په ورځ د سکتوري وزیرانو او والیانو د همغږۍ په غونډه کې وویل د اقتصادي پروژو په برخه کې حکومت هغه هدف ته ونه رسید چې درلوده یې.
پروژه‌های مختلف و سرمایه گذاری های متنوع
د هیواد په اکثر سیمو کې بیلابیل پروژې عملی سوي او پنګونه سوي. خو د دقیق پلان جوړونې شمه مدیریت او څارنې د نستوالي لامل نتیجه نه ورکړي. د مسلکي او منظم کنټرول نه موجودیت هم په اکثر وختونو کې د لامل سوي چې خپل هدفونو او مطلوبو نتیجو ته ونه رسیږو.
د راپورونو له مخې نړیوال ټولنې او نور مرستکونکو هیوادونو له 2000 لومړي کال را په دې خوا له افغانستان سره څه باندې 50 میلیارد ډالر مرسته کړي. خو داسې انتقادونه شته چې د دې پیسو ډیره برخه په ځای نه ده لګول شوې. د حکومتي ادارو کمزوري مدیریت او په دغو ادارو کې د ظرفیت نشتوالی حتی د دې سبب هم شوی چې ځینې سکتوري وزارتونه خپله پراختیایي بودیجه نشي لګولی. خو د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د دې خلا د ډکولو لپاره یې په یوې 4 کلنې اقتصادي پالیسۍ کار پیل کړی چې یوه میاشت وروسته به بشپړه شي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل په دې پالیسۍ کې د کرنې سکتور ته لومړیتوب ورکړی.
دغه پالیسي اساسي محور د کرنې سکتور دی. د دې سره سم په دغه پالیسی کې د اوبو زیرمو او د برېښنا د تولید په شتون کې د غذایی موادو د صنعتي کارخانو د منصراتت په وسیله د مواصلاتو او تجارتي لیکو رامنځته کیدل، د سوداګریزو مارکیټونو نورو پرمختیا او د بشري وسایلو پرمختګ تجدیدي پاملرنه شوی.
افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې هم د ملي پراختیا یو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. خو د اقتصاد وزیر ومنله چې سکتوري وزارتونو له دې څخه ګټه ونه خسته. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې د هیواد اقتصادي وده ته د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي چې ممکن د 2014 کال پر رسیدو د نړیوالو مرستې هم کمې شي. کارپوهان وایي چې افغان حکومت د اقتصادي ودې لپاره د نړیوال ټولنې له موجودیت څخه هغه څه ګټه وانه خسته لکه څنګه چې لازمه وه. که څه هم په تیرو څه باندې 11 کلونو کې د نړیوال ټولنې لخوا له افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې، خو دا هیواد تر اوسه هم له اقتصادي پلوه په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري.
حقیقت څه دی؟
مقننه قوې په اړه باندې د نامشروعیت ادعا تاسو څنګه کوئ؟
فیصلې د حکومت ورباندې عمل نه ده کړی.
که دې مینوال یا طرفدار یې چې دغه کرښه په رسمیت وپېژندل شي؟
زه د دې مینوال یم چې د افغانستان خلک په دغه هکله یو اساسي تصمیم ونیسي.
دا اونۍ د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره
حقیقت څه دی پروګرام سبا د کابل په وخت د دوه بجو په خبرونه کې اوریدلای سي. نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کارکونکو په وډل باندې حمله وشوه چې په غوږ کې وطن د دغه کمپاین یو کارکونکي وژل سوی ده او یو زخمی ده. د ازادي رادیو خبريال لسمی رپورت ورکوي چې د حمله د بډبیر په سیمه کې شوې ده او چا تر اوسه د دې حمله مسولیت نه دی اخیستی. نور جزئیات ته مجيب رحمان انګار پر پورت کې.
پولیس وای د پولیو زد واکسین د غډلې په سیمه کې ماشومان ته د واکسین څاڅکی ورکول چې د دوه تنو موټر سایکل سپرول خو پرې دازي وشو. د پولیسو د ځای ماموریت قومندان عابد خان په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د غډلې په باب لوړان دي دوی ته هیڅ ډول معلومات نه ورکړل شوی او هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د وژل شو یو میرمنو ساتونکو پولیس تختی دلی او غې په تش ډاک پرې خوي.
دی زموږ نه پولیس ته اطلاع نه ده کړې چې زموږ سره دا ډیمان دي دا زنانه دي او دا بوځي مونږ نه بالکل سیکورټي نه ده غوښتې. سار زموږ پولیس نه پری شیخ محمدو بي چوتا او کوم ځای کې د دې تقسیم دي دا سنټر دی دې ته زموږ نفسي ورغلې ده نو چې کوم لیسونو د دی والا کړی او کوم ډیمان یې ورته والا کړی دي په هغه کې ورته د دې اړو ذکر نه ده کړې.
تیر میلادی کال په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزن زړ واکسین پر ټیمونو تر وسلوالو بریدونو ورسته د صوبایي حکومت د ځنګړې پریکړې لمخيله هر ټیم سره دوه پولیس ملګری وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې پیښې په باب د پولیو واکسین د صوبایي ادارې د مسولینو نظر هم واخلي خو لپر لپسې هڅو سره سره خبرو ته حاضر نشول.
په ناتو کې د روسیې استازي وایي ټول هغه عملیات چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې ترسره کیږي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اجازه ولري. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره منځنۍ اسیا ته د احتمالي ګواښونو مسله د غرض نن د هغې سرمشریزي د اجنډا یو مهمه برخه وه چې د قرغزستان په مرکز بشکیک کې ترسره شوه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسیه ټینګار کوي چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته ټول عملیات باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشرۍ لاندې ترسره شي. د ډکې په ناتو سازمان کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو د موسکو او بروسل ترمنځ په یو ویډیوي کانفرنس کې څرګند کړ. ګروشکو د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ هغو خبرو ته په اشاره چې په افغانستان کې د امریکا د نهو پوځي اډو ساتلو پر مسلې څرخي وویل، په افغانستان کې د نوې عملیاتو لپاره یو نوی قانوني اساس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. په ناتو کې د روسیا استازي زیاته کړه په افغانستان کې مش نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونه باید په 2014 میلادي کال کې خپل ماموریت لپاره تر رسیدو سره د خپل فعالیتونو رپورت وړاندې کړي او له هغې وروسته په دې هیواد کې نوي عملیات باید شفاف او ګډنوالي باید یو ګډه اجنډا مخته یوسي. روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ښایي د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي. دا مثلا نن د هغې سرمشري زیاتې اجنډا په سر کې و چې د قرغزستان مرکز بشکک کوربه و. د ګډ امنیتي تړون سازمان د مشرانو په غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په څیر مهمو مسایلو خبرې وکړو. د ګډ امنیتي تړون د سازمان عمومي منشي نیکولای بوردوویژ وویل په سرمشیزه کې پر هغو واقعي ستونزو او ګواښونو چې دا سازمان ورسره مخامخ دی خبرې وشوې. په تېره بیا پر هغو لارو چارو بحث وشو چې په څه ډول کېدای شي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت د خرابېدو مخنیوی وشي. هغه وویل په دې سرمشیزه کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د یوې قوي ادارې ملاتړ وشو او پریکړه وشو چې د امنیت او ثبات ټینګیدو په هڅو کې له افغانستان سره په پوځي او نورو برخو کې مرسته وشي. هغه وویل مشرانو د دې سازمان د غړو هیوادونو د پولو د امنیت د ټینګیدو او همدارز له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر مسلو هم خبرې وکړې. د ګډ امنیت تړون په سازمان کې روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، بیلاروس او ارمنستان شامل دي.
د روسیې څرګند چارواکو څرګندونې موافره دي په سیمه کې د امنیت په ارتباط. بیا به هم له روسیې سره پاته سو مسکو نن ویلي چې د اروپایي اتحادیې لخوا د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د استولو د بندیز لري کول به په دغه هیواد کې د سولې د راوستو زیارونو ته سخت زیان ورسوي. سلطان محمد سروار په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
مسکو نن وویل چې د اروپایي اتحادیه لخوا د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د استولو د بندیز لري کول په دغه هیواد کې د سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس د دایرولو هلو ځلو ته مستقیم زیان رسوي. د اروپایي اتحادیه بهرنیو چارو وزیرانو پرون فیصله وکړه چې هغه بندیز چې دوی په سوریې کې د رژیم مخالفینو ته د وسلو په استولو لګولی وو نه تمدیدوي، خو هغوی ته د نورو وسلو د ورکولو کومه فوري پریکړه ونه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن وویل چې د دغه بندیز لری کولو مسکو نه هیله کړ. اروپایي اتحادیه په واقعیت کې د دغه لانجې په اور نور تیل هم تویوي او په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د یو کانفرنس د دایرولو هلې ځلې له منځه وړي. هغه کانفرنس چې اروپایي اتحادیه یې هم بریالیتوب ته باید علاقمندي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اروپایي اتحادیه چې د بشار الاسد په رژیم باندې خپل ټول بندیزونه په خپل ځای پرېښودل په دوه مخیزه پالیسی تور نه کړه. خسرګیر یابکوف د بشار الاسد رژیم ته د اس 300 ډوله د فی هوا روسی راکټونو لور کولو دفاع وکړه او ویل چې دغه ډول وسله د بهرنی مداخله په وړاندې د ثبات راوستلو یو رول لوبوي. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سلیم جان قانې د پکتیا څخه لیکي، په پکتیا کې خلک وسلې ګرځوي او په ودونو کې ډزې کوي او د نورو خلکو لپاره لوی سردرد جوړ کړي. د امنیت قومندانۍ څخه هیله کوو چې خلک دې بې وسلې کړي. ازادي راډیو درنو دوستانو، زه فرشته جلال زئی اجازه غواړم بل خبرونه مو امید مرزبان وړاندې کړم.